السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه پیل سوې چې د خپل همکارانو په مرسته یې سلام وړاندې کوم په راپورنی کې اوري چې آیا افغانستان له روان شخړې څخه ځان ایستلی سي دوه اونیس پروګرامونه هم درته په همدې خبرونه کې خبرو خو اوس خبرونه لرو چې معصوم میوند برابر کړی دي
ولسمشر حامد کرزی د اختر د لومړي ورځې د تنوجن کې حمله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره پرون فاریاب ولایت ته ولاړ. د هرات چارواکي وایي چې غواړي په دې شهر کې د سړکونو پر نومونه لسرغبر وکړي او په پام کې د ایران نن له عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي. پورا خبرونه ولسمشر حامد کرزی د اختر د لومړي ورځې د ځانوژنې حمله له قربانیانو سره د خواخوږي لپاره پرون فاریاب ولایت ته ولاړ. ښاغلی کرزی د فاریاب خلکو او چارواکو ته په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې اور ته لمن وهي. د سعودي عربستان د ستر مفتي یوې وروستۍ فتوا ته په اشاره سره په افغانستان کې روان ځانوژنې حمله د اسلام ضد عمل وباله.
در حالی که مفتی اعظم سعودی در میدان
دی وی په داسې حال کې چې د سعودي ستر مفتی د عرفات په میدان کې د اسلام نړۍ ته په خطاب کې ویل چې انتحار ترور د اسلام ضد او له اسلام سره دښمنی ده. دا کار چې هر چا کړی که بهرنی ده او که کورنۍ که خپل او که پردی د اسلام نه او د افغانستان د خلکو د اختر او خوشیو دښمن وو.
شاغل کرزی د فاریاب د ځانوژونکي حمله له قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو ژمنه هم وکړه. په میمنی ښار کې ځانوژونکي حمله د جمعې په سهار هغه مهال وسوه چې خلک د اختر له لمانځه وروسته له اعتقاد جومات څخه د راوتو په حال کې وه. د چاودنې څلور څلوېښت کسان ووژل او له شپېتو ډېر یې ټپیان کړل. د هرات والی داود شاه سبا وایي چې غواړي د هرات ښار د سړکونو او څلور لارو پر نومونه له سره کتنه وکړي. نوموړي وایي په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې. هغه وویل په دې وروستیو څو کلونو کې په ځینو سړکونو او څلور لارو پر خپل سر نمونه ایښول سوي چې باید له سره کتنه پر وسي. د سکوهنې نړیوال افغان اتل حمید رحیمي وایي ډاډه دی چې د راتلونکي سې شمې په سیالۍ کې به خپل افریقایي سیال ته ماته ورکړي. ټاکل شوې دا سیالي په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د سکوهنې نړیوال افغان اتل حمید رحیمي او د هغه تانزانیایي سیال سیل امبلو ترمنځ وسی. رحیمي چې پرون یې په کابل کې د خپل تانزانیایي سیال سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل چې په خپل هیواد کې د سیالۍ ترسره کول یې لوی ارمان دی. د نوموړي سیال سید امبلو هم د سکوهنې د نړیوالو سیالیو اتل دی. دا هم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې د ایران له عراق سره په خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي. یو والي رتبه پوځي قمندان جنرال سید عربلو نیمه دولتي اژانس اسناته ویل چې د په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې به هوایي او ځمکني ځواکونه ونډه واخلي. د په خبره د دغو تمریناتو هدف د ایراني ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران او عراق په اتیا ملسزه کې د اتو کلونو لپاره په خپلو کې چکړه وکړه چې له دواړو لورو پکې له شاوخوا یو میلیون څخه ډېر کسان وژل سول. له پاکستان د رسیدل راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا د نوښار په یو زیارت کې د څلور کسان د ریموټ کنټرول بم په چاودنه کې وژل سول او 25 نور ټپیان دي. چاودنه پرون هغه مهال وسوه چې خلک د کاکا صاحب په زیارت کې د اختر د دویمې ورځې د لمانځلو لپاره ټول شوي وو. سیمه ییز پولیس وایي بم په هغه بایسکل کې ایښول شوی و چې د زیارت په درشل کې درول شوی و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې د امریکا ختیځ ته د هریکان سندی په نامه توپان روان دي په سلګونو زره کسان له خپل کورونو څخه وتلي دي. د هریکان اوله درجه توپان چې شدید بادونه به هم ورسره وي شاید نن ناوخته یا هم سبا وختي تر ډیره پر نیو جرسی ایالت راسي. تر 2 میلیونو زیات کسان به د دې توپان له کبل اغیزمن سي. له شمالي کالیفورنیا څخه تر کونتینیکت پوری بیرنی حالت اعلان شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر امریکایانو ژغ کړی چې د سندی په نوم د سمندري توپان رسیدو ته په ډیر جدیت سره چمتو سي. غوښتل دي چې خلک د دولتي او سیمه ییز چارواکو هدایت ته جدي ځار وکړي.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy.
اوباما وایي طبعاً چې موږ په ټول هېواد کې د سنډي توپان د احتمالي اغېزو په اړه اندېښمن یو. دا یو جدي او ستر توپان دی. د هېواد د ختیځو سواحلو په اتلانتیک کې دننه او د شمالي ټولو خلکو ته مې لومړنی پیغام دا دی چې دا مسله ډېره جدي وګڼي او د خپلو ایالتونو او سیمه ییزو چارواکو هدایت تعقیب کړي، ځکه دوی په دې اړه چې په روانو ورځو کې څنګه له دې توپان سره مقابله وکړي تاسو ته تر ټولو ښه مشوره درکولی شي.
له دې مخکې د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ له هغو سیمو چې د سمندري توپان له ګواښ سره مخامخ دي د 350 زرو خلکو د ایستل امر وکړ او والی د عامه ترانسپورت د ځنډېدو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې په امریکا کې د ژمي د هوا دوا سیستمونه د خوځېدو په حال کې دي، تمه ده چې هریکان سندي سمندري توپان د سه شنبې پورز په دیالاویر ایالت کې چې په اتلانتیک سمندر کې دننه پروت دی د ځمکې د ښویېدو پېښې رامنځته کړي. د سوریه لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی نن په مسکو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې کوي. دا خبرې په سوریه کې د اوربان په څلورمو او وروستیو ورځو کې چې له دغه اوربان څخه دولتي ځواکونو او یاغیان ډیر سرغړونې کړي. ابراهیمی د سوریه د 19 میاشتنی کړکېش د ختمولو لپاره د دوار لور ترمنځ د باور رامنځته کولو په هیله د اوربان وړاندیز کړی وو. په دې کړکېچ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي، که څه هم تاوتریخوالی ادامه لري خو فعالان وایي لږ تر لږه لاس کسان یوازې پرون وژل شوي دي. په اوکراین کې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل شول. نتایج ښایي چې د ولسمشر ویکتور یانکوویچ حاکم ګوند په سلو کې د څه باندې 28 رایو په ګټلو سره تر خپلو سیالانو مخکې دی. لومړني نتایج همداراز ښایي چې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو ګوند په سلو کې د 25 رایو په ګټلو سره دوهم مقام ګټلی. په اوکراین کې پارلماني انتخابات پرون وسول چې په بهیر کې د پارلمان د 450 کې د ګټلو لپاره کاندیدانو سیالی سره وکړه. د اوکراین صدر اعظم مایکلو ازاروف وویل د واکمن ګوند بریا یقیني ده.
совершенно очевидно что партия регионов победила.
د یوې د بهي څرګنده ده چې واکمن ګوند ګټونکی دی. ټول ته همدا څرګنده ده. ځینو کسانو ډېره هیله درلوده، موږ یې وبای ډېر کسانو هیله درلوده چې موږ یې وپایلو، خو موږ وګټله. موږ په یو ډېر عادلانه مبارزه کې وګټله. پرون یو انتخاباتو ته په اوکراین کې د دیموکراسي د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. او د اسپانیا د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د فرانسې پولیسو د اسپانیا د باسک بلتون غوښتونکو د آیاتي دا ایتا دلې مشکوک مشه د فرانسې په ختیځ مکون ښار کې نیولې دي. اته د ارشکلن ایسکسکن چې ویل کېږي د باسک بلتون غوښتونکو له درو مخکښو مشرانو څخه دی په یو هوټل کې نیول شوی دی. د اسپانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ایتا یو بل غړی هم د پولیسو لخوا نیول شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شو دواړو کسان وسله درلوده. د باسک بلتون غوښتونکو ډله ایتا تیر کال په اکتوبر میاشت کې ویل چې د خپلواکۍ لپاره خپله 30 کلنه مبارزه پای ته رسوي، خو دا ژمنه هیڅکله هم عملي نه کړه او خپله وسله یې ونه سپارله. د دې ډلې د غړو نیولو او د دوی د وسلو د زیرمو موندل هم روان دي. د اسپانیا حکومت ټینګار کوي چې دا ډله باید وسله وسپاري او خپله جګړه پای ته ورسوي. ایتا د اسپانیا د باسک ایالت په یوه ملتپاله ډله ده چې له 1959 کال په دې خوا د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره وسله واله مبارزه کوي. دا د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې سلیم محمد صالح له تاسو سره د ازادي راډیو ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې څخه باندې ته د خیس وینند د شنبه د لړم یا عقرب تم د اکتوبر 9 ایا افغانستان له روانې شخړې څخه ځان ایستلی سي؟ دا درته د همدې خبرونې د سر په راپور کې وایو. په خوست کې ښوونکي ستونزې لري.
استاد باید دومره معاش اکلن ولري تر څو پورې د بلې وظیفه نه پکې بیکاره وي. دومره ستونزه یې دغه ده چې په کافي اندازه درسي مواد لکه څه ډول چې شاید باید وای نشته.
د مسلکي ښوونکو د کموالي ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړې.
مقاصد یې باندې وي او مونږ دوی په مقاصد په غیر مسلکي توګه باندې روزنه ورنه کوم. د سبا لپاره زمونږ هیڅ امید نشته د مسلکي معلمینو د نجات لپاره.
د کرنې وزارت غواړي کروندګرو ته نوي زراعتي وسایل او امکانات ورکړي. د نورو مطالبو ترڅنګ 219 پروګرامونه په همدې خبرونې کې ووري. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په اصل کې چې لویدیځ ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته چمتووالی نیسي، په دې هېواد کې د حکومت مخالف وسلولو د سولې په خبرو کې ډېره کمه لیوالتیا ښوولې ده. امریکا هم له دې شخړې څخه د ځان ایستل غواړي. په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو څرک هېڅ چیرې نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې د جګړې نوی پړاو چې پای نه تر سترګو کېږي. تر سرلیک لاندې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې له اجمل الان څخه اوري.
په دې راپور کې د جورج واشنګټن د پانتون د سیاسي علومو د استاد سټیفن بیدل له خولې چې په افغانستان او عراق کې امریکایي قمندانانو ته مشورې ورکولې ویل شوي، ډیره ممکنه ده چې موږ په 2014 کال کې یو پټه پدریدلي حالت ته ورسیږو. د بیدل په وینا کې داسې وشي موږ باید لسیزي هر کال په میلیونونو ډالر افغانستان ته ورکړو چې د سقوط مخه ونیسو. په راپور کې ویل شوی هغه عملیات چې په 2001 میلادي کال کې پینټاګون د ازادۍ د باور کولو تر سرلیک لاندې پیل کړی و د سخت مقاومت سره مخ شول. طالبانو درانه زیانونه ولیدل خو ما غوم رزر بیرته په خو ودریدل څومره زر چی نسکور شول. همدارنګه په پاکستان کې د القاعده شبکې او حقانی د شبکې په څیر د نورو سختریزو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي امریکایي قمندانان دا خبره په باور کوي چې افغانستان کې جګړې ایزه مبارزه په سمه خواروانه ده. ولسمشر باراک اوباما هم له دې سره موافق ښکاري، ځکه نوموړي د خپل جمهوري غوښتونکو سیال میټرامني سره د دوشنبه د شپې په مناظره کې وویل دا چې افغانان په بشپړه توګه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو لپاره هیڅ دلیل نشته. په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو ځواکونو د څرنګوالي، په افغانستان کې راتلونکي ولسمشري تر انتخاباتو وروسته د واک د سولې انتقال، په افغانستان کې پر اداري فساد د ککړ حکومت سره د افغانانو د همکارۍ او ځینو نورو مخکې پرتو ستونزو په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوي، او د بحران د نړیوالې ډلې د یوې میاشتې پخواني رپورټ ته اشاره شوې چې ویلي و که په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډوډیو او درغلیو مخه ونه نیول شي افغانستان کې دولت نسکوري. په راپور کې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونو ته اشاره شوې چې په دې وروستیو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو سره په غونډه کې وویل موږ ډیر وړاندې تللیو، ډیرې جګړې مو کړې او دا د دې لپاره وي چې ټاکلې ماموریت تر سره کړو. د اسوشیټډ پریس په وینا دا ماموریت چې لیون پنیته یې یادوي نور د 2015 کال پورې د طالبانو د ماتولو او یا د القاعده او د دې شبکې د افغان ملاتړو د له منځه وړلو ماموریت نه دی، بلکې دا ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د جوړولو ماموریت دی چې لږ تر لږه وکړی شي د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته هغه لاسته راوړنې وساتي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې امریکا لا هم د دې تمه لري چې تر 2015 کال پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي کنه. راپور زیاتوي چې امریکایي چارواکو د کلونو راهیسې ویلي طالبان تر هغې خبرو ته لیوالتیا نه ښیي څو چې یې درک کړي نه وي چې د جګړې له لارې بریالیتوب ته د رسېدو چانس نه لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو په استولو د طالبانو د جګړې له لارې د ګټې چانس تام درانه ګزارونه ورکړل شول، خو هغوی بیا هم د سولې له خبرو سره کومه لیوالتیا ونه ښوده. په راپور کې په افغانستان کې د یو شمېر لویدیځو قمندانانو له خولې ویل شوي چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاوو کې په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ لیدلی، خو په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي قمندانانو هغه اندېښنه راخیستې چې وایي دا مهمه نه ده چې د بهرنیو ځواکونو تر وطنې پورې افغان امنیتي ځواکونه څومره بهتره کېږي، ځکه که چیرې افغان حکومت د عامو افغانانو په وړاندې د خپل مشروعیت په پیاوړتیا کې پاتې راشي امنیتي ځواکونه که هر څومره پیاوړي وي څه نشي کولی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال پر خپلو پرمختیایي پروګرامونو 224 میلیونه ډالر لګوي. د دې پیسو زیاته برخه به د مسلکي باغداري پر پراختیا، د اوبو بندونو پر جوړولو او د ځنګلونو پر احیا ولګول سي. د کرنې عملداری وزیر آصف رحیمی ازادي ایرړو ته ویل چې اوس مهال باغلرون کې په 11 ولایتونو کې له پرمختللو وسایلو استفاده کوي او د باغداری په برخه کې شروع زلسیوي دي. شاغل رحیمی ویل چې 12 نور ولایتونو ته به هم د مسلکي باغداری پروګرام وغځول سي.
د باغداری پروګرام چې په افغانستان کې د میوه لرونکو باغونو احیا ده سکل له 11 څخه 22 ولایتونو ته پراخیږي. دا غوره پروګرام دی چې کروندګرو ته مناسب باغونه ایجادو، اصلاح شوي تخمونه او پرمختللي کرنیز وسایل ورکو.
خو په افغانستان کې کروندګر او باغلرونکي د نورو مسایلو تر څنګ خپل غټه ستونزه د اوبو رسولو د غوره سیستم نشتوالی بولي. دوی وایي چې هر دوبه په کافي اندازه اوبه هم نه لري. د فاریاب ولایت یو کروندګر
او د وخت ګرمي او ګم نشه اگر عزیز پوره
د ګرمي په وخت کې او بورو کې کې کده غنمو کروندو ته پوره او ورکړو خه حاصلات به ورکړي موږ سره خپل نفقه برابر ولې شو او به مکمل
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر د کروندګرو د دغو ستونزو په جواب کې وایي چې سږ کال په پام کې ده په څو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ سي چې له دې سره به د اوبو رسولو سیستم هم پراختیا ومومي آصف رحیمي وایي چې سږ کال ژمی به په افغانستان کې د غله دانې کموالی د پخوا په څیر نه وي
تقریبا 300,000 تن غنم یا وریج افغانستان کېدای شي ضرورت ولري تر 500,000 تن پورې چې دا یو عادي حالت دی د سنخ کاری چې یعنی دا رقم کسر افغانستان د پاره په ژمي کې مشکلات را پیښ
سشکل د کرنې وزارت د پروژو نیمایي برخه پیسې د افغان دولت لخوا ورکول کیږي نور به د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېږي د کرنې وزیر د کرنې په برخه کې د متخصصو کارکونکو کموالی د خپل وزارت یو ستر ستونزه وبلله خو یې ویل سشکل به په لوړ معاش سره ځینې متخصصان په کار وګمارل سي
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
د تاندې څنګه ته څنګه ژوند په شیبو کې یونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي په خوست کې د شونځي او زیات شونکې د سرپنا لانه درلودلو د ماشونو لکموالي او د غیزناکو تدریسي موادو او وسایلو لکمشت څخه شکایت لري نجیب الله الخیل د دې شکایتونو په رپورت کې راخستي
په خوست کې د خوانځي خونکې شکایت کوي چې د دایمي استوګنې لپاره د کورونو او نمرو په برخه کې ستونزه پر خپل ځای پاتې ده دوی په کرایي کورونو کې اوسیږي او میاشتنی عواید او درآمد دومره نه دي چې کورنۍ لګښتونه او کرایه دواړه پرې سمبال کړي ماشونه د نورو حکومتي مامورینو او منصوبینو په پرتله لږ دي او د تدریس په برخه کې هم هغو موادو ته چې په نظري او عملي برخه کې باید موجود وي لاسرسی نه ورته لري په اړه یې څو تنو خونکو خپل نظرونه آزادې راډیو ته
افغانستان درسی مواد تقسیم مسالا تقریباً زراعت وزارت نه معرفت وزارت خریداری کړی دا اما متاسفانه چې تر اوسه پورې چارواکو په دې کې اقدام نه دی کړی
نو می میراج الدین په خوست خار کې کون کيم د خون کو اساسي ستونزه دا ده چې د دوی معاش کم دی بل د سرپناه زینه نه لري او بل چې دی و استادانو په پرتله د معلمینو په پرتله د نورو دولتي مامورینو مشنه ډیر زیات
نو می کریم الله ده یو تن خون کوي کوم خون کې هډې ستونزې لري هغه وادي چې له دوی سره شوې دي یوای هم زما فکر نه ده پوره شي هلن کې چې د نورو نسبت خون کې ډیر مسولیت هم لري کار هم ډیر کوي ستونزې هم کوي
بل خو د پوهنې ریاست سرپرست مته ولا فضلی د خون کو د یاد ستونزې د حل په اړه د اړوندې ادارې یو شمیر حدسو ته اشاره کوي او وایي چې په ټولیز ډول د پوهنې وزارت د معارف د پرمختیا لپاره هغه شمیر مجرب خون کو ته چې په نوعان نو سیمو کې استخدامي کې یو شمیر مادي امتیازات په پام کې نیولې دي مته ولا فضلی یو شمیر خون کو ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې داسې وویل
د سرپناه د خون کو مگا څلور نقطې لرو هر یو سل جرب لرو فعلاً د پاره مگا توزیع آماده کړی دي کومې پروژې چې دي مونږه لږ مشکل ځکه وو چې استادانو بعضی د سوانی دفتر پرویت مگا دا کار کړه دا سوانی نه دی را نقل کړي
د نظر خاوند نصیر احمد روخان دې ته کې ته اشاره سره چې معارف د هر بشری ټولنې بنسټ جوړوي له حکومت څخه وغوښتل چې معلمینو ته د ژوندانه او تدریس په برخه کې ور شرایط برابر کړي
په هنه د هر بشری ټولنې د حال او مستقبل اساس دی به علم ټولنه اصلا د سعادت او نیکبختۍ چانس لري زما غوښتنه دا ده چې معلم ته د سرپناه ورکړل شي او هم د دوی د خوانی ظرفیت د بهبود لپاره ور شرایط مساعد شي ولی هر گیز باید معلم لري عمل چې پوره امتیاز نه لري د تدریس په برخه کې غفلت و نه کړي
د کتون کله انده د خصوص په معارف کې اغیزمن مدیریت د تدریس او اداري چارو څخه پر وخت نظارت د با احساس کسانو ګمارنه شفافیت او لشته امکاناتو څخه پر ځای ګټه اخیستنه کولای دا بهیر په آسانی سره مثبت دوری ته بوزی او معارف په ټولنه کې لوړ معنوي موقف او باور لاسته راوړي نجیب الله الخیل آزادی رادیو خوست
د افغانستان د بیلابیلو سیمو هغه شاګردان چې له ښوونځیو فارغ سوي وایي چې دې ته زړه نه ښه کوي چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. مثلا د بغلان ولایت څو فارغو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مسلکي ښوونکي نه لري او د ریاضي او ساينس مضامین یې هغه څه چې لازمه ده زده نه دي، نو ځکه په کانکور کې برخه نه سي اخیستلی. شاګردان دا بې انصافي بولي چې په ښوونځیو کې ورته امکانات نشته خو په کانکور کې ورڅخه سختې پوښتنې کېږي. فردي هوډ سیفي په دې اړه د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاند امن الله ایمان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د مسلکي معلمانو د نه درلودلو د ستونزې په اړه پوښتنه کړې ده.
د مسلکي معلم ستونزه زمونږ تر ټولو غټه ستونزه ده او مونږ دا منلې ده، اما مهمه دا ده چې زمونږ د مسلکي سازۍ دغه بهیر په کوم طرف باندې روان دی. زه مطمئن یم خوري چې تاسو به هم راسره موافق وئ چې په یو کلي کې که هلته اصلا مکتب نه وي له کلاس کله پخوا چې کوم حالت وو، تر هغې نه ښه ده چې یو نامسلکي معلم دې هملته زده کړې ورکړي. دا نامسلکي معلم د نن ورځې زمونږ سره کومک کولی شي چې د بلې ورځې لپاره د دوی نامسلکي معلم جوړ کړو. همدغشان د خویندو په برخه کې که چېرته زمونږ خویندې مکاتب یې بند وي او مونږ دوی په مکاتب په غیر مسلکي توګه باندې روزنه ور نه کړو، د سبا لپاره زمونږ هیڅ امید نشته د مسلکي معلمینو د انتظار لپاره. زه مطمئن یم چې دغه ستونزه به وي او په نورو ځینو ځایونو کې هم ستونزې شته، حتی په کابل کې هم مونږ ته دغه ستونزې را رسېدلې.
ګوري ایمان صاحب، زه تاسو ته یوه خبره کوم، او دا د شاګردانو یا غت فارغ شو کسانو غوښتنه ده. دوی وایي مثلا دغه خبره چې تاسو کوئ، د بغلان ولایت معرف مسؤول هم د خبره کوي چې شاګردان د حوصله ولري او موږ به مسلکي معلمان راولو. ښه، مسلکي معلمان هم راوستل، دوه کاله بعد، شاید درې کاله بعد، ښه کال پس دغه شاګردان چې دا اوس فارغ شوي دي، دوی وایي چې موږ اوس د دې توان نه لرو چې موږ د کانکور په ازموینه کې اشتراک وکړو. دوی استدلال څه دی؟ دوی وایي کله چې د معرف وزارت موږ ته دا خبره کوي چې ښه من خو صرف د دې لپاره چې د هیڅ نه یو شی ښه دی، یو څوک مراوسته درته لګ لګ خو به یو څه تعلیم وکړي، نو بیا خو دوی وي خیر د پښتنې ولې موږ نه وي په کانکور کې شته؟ خیر موږ ته د پامه غسویه باندې به کانکور وي. دوی وایي دا خو ظلم دی په موږ باندې.
وګوره فریده، خو تیر کال موږ هم د معرف یا د تعلیم او تحصیلي نظام د بهبود لپاره یو ملي بلنه راغوښته وه چې د جمهور په غې کې خبرې درلودلې او د دغه اصلاح لپاره ډېر ښه پروګرامونه ورکړل شوي دي مقام ته د مشورو په توګه باندې. په غې کې یو دا و چې د کانکور سیستم باید تغیر شي. د کانکور سیستم تغیرېدل تېر کال هم یو څه تغیر شوی دی، اما په دوه راتلونکو کلونو کې به دا جدي تغیر کېږي. یعنی د هرې سیمې لپاره باید بل د دوی د ذهنیت سره مطابق سوالونه اماده شي، ځکه موږ مطمئن یو د کابل د زده کوونکو او یان ولدا د نور ولایتونو په نسبت باندې، یا د نور ولایتونو د نور په نسبت باندې ولري. او بغلان ولایت کې به دا غوښتنې په د نور ولایتونو کې تر دې نه ډیره جدي ده، اما مونږ په هیڅ درجه باندې امیدواری مونږ تر کې چې د معرف نظام نو د دوی څنګه هغه څه لکه مخکې به چې ټول افغانستان یو کانکور اخیستل کېږي هغه څه اوس نه ده. تیر کال په ځینونو کې و ساش کال تر هغې نه هم د ولایتونو په کچه باندې کېږي. زه مطمئن یم چې دغه ځایونو کې د دوی ستونزو ته تر ډېره حده پورې په عاجله توګه باندې رسیدګي کېدلی شي، اما د دې تر څنګ دوی منتظر نه اوسېږي. دوی د نورې حل لارې چارې شته دي، یوازې مکتب نه دی، نورو ځایونو نه دوی کار اخیستی شي. مثلا همدغه تیر کال په دریو میاشتو رخصتیو کې او د هغې نه بغیر بعد الوخت دوی کولی شي رسمي استادان په خپله باندې مونږ ورته استخدام کړي دي، د رئیس جمهور په هدایت باندې، چې معلمین باید دوی نه کم معاش واخلي. یعنی تقریبا سل افغانۍ کېږي دوی د میاشتنۍ توګه باندې هره کورنۍ ورکولی شي. دوی دپاره باید هماغه مسلکي معلمین په هره لیسه کې مسلکي معلمین هم شته، غیر مسلکي هم شته.
تاسو دا خبره وکړه چې پس د وخت له مسلکي معلمان درس ورکوي، مثلا په کابل کې هم دا د کانکور د آمادګۍ کورسونه شته، نورو ځایونو کې هم شته، لکن داسې خلک دي چې هغوی د کتاب و قلم شاګردانو ته مخپل اولاد ته په ډېر مشکل برابرې، چې دا مثلا اضافه پیسې به ورکړي چې هغه لاړ شي په کورسونو کې درس ووي. داسې شکایتونه ازادي راډیو ته شته، خلک دا وایي چې معلمان په مکتب کې اده چا خبره سرسری درس ورکوي ځینې معلمان، او بیا دوی په دا کورسونو کې په دومره شدت او علاقمندۍ درس ورکوي چې هغه کم شاګرد هغه د کانکور آمادګۍ کورس نیولی هغه کامیابیږي په کانکور کې او هغه بل پاتې کیږي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ چې څه کولی شي؟
دقیقه ده، مونږ مختلفې برنامه د دې لپاره اضافه کړي، نو په دې رابطه باندې مونږ دوی د لپاره رایگان یا وریا کورسونه هم ایجاد کړي دي. که دوی هلته لاسرسی نه ورته لري، په مرکز کې کولی شي چې ولایت ته دوی لاړ شي، هلته مونږ لیلی لرو، او که هلته نه وي دوی کولی شي د مرکز د رهبرۍ سره ستونزه شریکه کړي. ګوریا حکومت به دوه اړخیزه وي، که چېرته مونږ هر څومره امکانات اماده کړو، اما که چېرته کورنۍ او والدین اولادونه تعقیب نه کړي، مونږ د دې هم نغدې بیلګې لرو. نو زه مطمئن یم چې بیا هم مونږ هغه کیفیت ته نشو رسېدی کوم چې مونږ تاسو غواړو او سعی ورته کوو، چې د دوی د حل لپاره درې اړخیزه همکارۍ ته ضرورت یې. مونږ بارها دغه غږ په ولس باندې کړی دی، او بیا هم کو ادون هم دغه وختنه لرو مختلف برنامه لرو د نام نوراتون لپاره د لرو پرتوراتون لپاره دوی د راشي دغه سوز د زمون سره مطرح کړی او کانکور باندې مهم اشاره شول دی چې هر ولایت سویه په نظر کې ونیول شي هر ولایت خپل حق ورکړي شي حتی په بورسونو کې په زده کړو کې په نورو ځایونو کې ځکه دغه تفاوتونه تر اوسه شته دي تر څو چې د افغانستان صفته باندې دغه تفاوتونه له منځه ځي باید په عاجله توګه باندې دولت دغه مختلف لنډمهاله برنامې په لاره باندې ورته واچوي تر څو د دوی حقوق ضایع نه شي. همه تر اوسه هم زه مطمئن یم یو څه ضایع کېږي خو انشاءالله سیستم په مجموع کې کار پرې روان دی چې داسې آماده شي چې خدای نخواسته د هیڅ حق هم ونه خوړل شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان و چې د مسلکي ښوونکو د کموالي پر ستونزې خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو نه
الوار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام سپتوم. پوهنې وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسی شتا خودی لیسو داسی موقعیتونه دی چه دیر کلی باندی اغیر تا شاگردان رسیدگی نشی کنه حقا ما شمان چه دیر کشنی دی موده پخانی وزیر نه دا گختنه ده و دا حیده ونه که او و دا پخته ولیت اداره نمو دا گختنه ده وکیلان سیبانو نمو دا گختنه ده چه مود تا ابتدایه متوسطه جوری شی حقا ما شمان چه فاصله دیری دی رسیدگی نشی کنه لیسو تا او هغه د پاره ابتدایي او متوسطي جوړ شي تر اوسه رسیدګي وکړي تر څو مو خپل مشمون د ګلونو فشان ورزو چې هغه تربیه شي چې دا د خپل سیمې او مرد لپاره د خیر ذریعہ وګرځي.
د پکتیا ولایت یو وسیدونکی و چې خپل ټلیفوني پیغام ثبت کړی و چې تاسو هم په خپل سیمه کې کوم جدي ستونز لري ازادي رادیو ورڅخه خبره کړي. تاسو کولی شئ د افغانستان له هرې برخې څخه هر وخت پر دغه ټلیفوني شمیرې زنګ راوهي او په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې یو شمیره ده 0-23-23-11. شمیره بیا تکراروم 0-23-23-11. اوس به زبیر ژمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو د افغانستان او سیمې په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
خدمتګار ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د اختر د درې ورځو امنیتي پیښو ته کتنه کړې او لیکلي دي وسلوال مخالفین د هر ملکي وګړي په وژلو سره یوه کورنۍ د ځان دښمنه کوي. په مطلب کې د اختر په لومړۍ ورځ د فاریاب د ځان وژونکي حملې چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول، په دویم ورځ په پکتیا کې د 5 ملکي کسانو د وژل کېدو او په درېیم ورځ په اروزګان کې د بمی چاودنو د ناکامو هڅو یادونه شوې. ورځپاڼې د فاریاب د ځان وژونکي حملې د صحنې انځورونه هم خپاره کړي دي. خدمتګار په یو بل مطلب کې کلی د امریکا په مشرۍ افغان جګړه په مقاومت بدلیږي. ورسپانه لیکلی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پوځي عملیات د تلپاتې ازادۍ په نوم پیل شوی و خو اوس دا عملیات په تلپاتې مقاومت بدل شوی دی. ویسا ورسپانه د خپل نننۍ ګڼې سرمقاله تر دې سرلیک لاندې لیکلی د ماتم په بدرګه بل اختر هم تیر شو. ویسا لیکلی که وسلوال مخالفین نه غواړي د بېګنا مرګونو د خون تور پرې پورې شي، یوازینۍ لارې دا ده چې د سولې او تفاهم لاره خپله کړي. ورسپانه لیکلی وسلوالو مخالفینو ته پکار دی چې نور په هیواد کې له روانې استخباراتي لوبې نه براءت اعلان کړي. ویسا د خپل لومړي مخ په یو بل مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي خبر راخیستی چې ویلي دي د سعودي ستر مفتي انتحار حرام بللی. هیواد دولتي ورځپاڼې د جګړې او سولې دوه متضاد پیغامونه تر سرلیک لاندې خپل سرمقاله لیکلې ده. په سرمقاله کې د اختر په مناسبت د جمهور رئیس حامد کرزي او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغامونو ته اشاره شوې چې یو یې په سولې او بل یې د جګړې په سختېدو ټینګار کړی. خو هیواد دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی چې ولس نور له جګړې ستومانه دی او نه غواړي د نورو په لمسونې بچانو ووژل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان حکومت به له هرې ممکنې لارې د سولې لپاره نه ستړي کېدونکو هڅو ته دوام ورکړي. ملي باور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غږ سر لیکې لیکلي ایران د امام خمیني د مرستندویو کمیټې پر مټ په افغانستان کې استخباراتي هڅې کوي. ملي باور په دې اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور ځینې برخې هم خپرې کړې دي. د راپور په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د امام خمیني مرستندوی کمیټه هغو کسانو سره مرسته کوي چې ایران ته وفادار وي او په افغانستان کې د ایران ځانګړي ملي او مذهبي ورځې لمانځي. ملي باور لیکلي افغانستان د ایران د هغو هڅو لپاره مهم دی چې ځان پرې له نړیوالې انزوا خلاصوي.
دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه تاسو ازادي لري. هر ورځ د سار لو د ماشام تر بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان، دغه ورځ په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د فم پر 3.15 صفه صفه واضح ووري. په افغانستان کې د سهار 10:30 دقیقې دونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له معصوم ایوان څخه اورو.
ولسمشر حمید کرزی د اختر د لومړی ورځې د ځان وژنې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پرونپاریا ولایت ولاړ او هلته په وینا کې پر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ چې د افغانستان د جګړې اورته لمن وهي. د هرات چارواکي وایي غواړي د دې ښار د سړکونو او څلور لارو پر نومونه له سره غور وکړي او په دې اړه یو کمیټه هم جوړه کړي. د سکوهنې نړیوال افغان اتل حمید رحیمي وایي ډاډه دی چې د راتلونکي سېشنبې په ورځ په سیالۍ کې به خپل افریقایي سیال ته ماته ورکړي. په پام کې د ایران نن له عراق سره پر خپل پوله پوځي تمرینات پیل کړي، ویل چې په دغو درې ورځنیو تمرینات کې به هوایی او ځمکني ځواکونه ونډه ولري. له پاکستان راپور نوای د خیبر پښتونخوا د نوښار په وزارت کې څلور کسان د ریموټ کنټرول بم په چودن کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې د امریکا ختیځ ته د هریکان سندی په نوم توپان روان دي، په سلګونو زرو کسان له خپلو کورنو څخه وتلي دي. د هریکان اوله درجه توپان چې تیز بادونه به هم ورسره وي، شای نن ناوخته او یا هم سبا وختي تر ډیره پر نیوجرسي ایالت راسي. او د سوریه لپاره نړیوال استاذ الخضر ابراهیمی نن په مسکو کې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې کوي. دا خبرې په سوریه کې د اوربند په څلورم او وروستۍ ورځ کې چې له دغه اوربند څخه دولتي ځواکونو او یاغیانو ډیر سرغړونه کړې.
تاسی ازادي ایرادی تغواجی است. ده خبرونی پا پاتی شیبو که دو اونیس پروگرامونو در تلورو جوان پا شیبو که او دزوانان خاص پروگرام تنده چنگی.
جوان پا شیبو که
جوڑون کئی ومان نیاسائی
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه لومړی مطلب مو د بورایری په اړه دی. و به ورو چې له دې بورې خلک څه استفاده کوي، کوم ډول خبولي کابل ته له کومو سیمو راوړل کیږي، او بخاری د لرګیو له بخاری سره څه توپیر لري، بیا به د داسې ژوي په اړه معلومات واورئ چې د هغو په اړه د خلکو ترمنځ دا باور شته چې که شیدې پرې توی سي په زرو بدلیږي. دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدې درته وړاندې کړو.
بلتانو اورا باندے بلکڑو بدن مصرو لمبو کے گیر شوری تے کرمائے.
قدر منو اوریدون کو اره چی د کوم لرګي در ته ولګي او لغه خونو سره د لرګي ولډډو مېده مېده به سرکی را جلاشي، خلک هغه د لرګي بوره بولی. په خو چې د ارو ماشینونه کم و، بوره هم ډیره نه و، خو کله چې د لاسي ارو پر ځای ستري برقی اری راوښ سوی، بوره هم پریمانه سو. په اول سر کې به خلکو د بوسو په ځای د اوربل استفاده ورڅخه کوله، خو وروسته چې بخاری راووتی، خلکو د لرګیو او سکرو غوندي د خپلو کوټو د تودولو لپاره استفاده هم ورڅخه پیل کړه. د قلاچی په سیمه کې سردار منګل ته د لیدلې بوره پرته ده. د لشلو کلونو راهیسې د بوریاري کاروبار کوي. لږ به وورو چې په کابل کې خلک لکله د سون لپاره وړي.
دایماسی عمر دای کنا دلته کوبل ته سره غلی یو شل کوله کی کوله میک په دبر یاره نه اخته شوی څه خرڅوی دا خدا 50 کوله نردلې دبر یاره خلک خووی.
رحیم شاله کو نړه بوراره راوړي ومان پختلې مرکه یې پکړه ورو.
دره تو واستی چې په دغه سیمه کې به څومره کسان د برایاري کاروبار کوي؟
200 دکان او د برایاري وي.
ډیره برایاره د سیمه تل کوم کوم ځای را
کونړ لرچی پکتیکانا پکتیانا مرمشانا ورګونا
معمولا د کوم لرګو یی دا ډیره
درې څلو لرګشته د منځشته د زرغونځي لرګشته او روسی لرګي برایاره شته خور برایاره منوي د چړې لرګاشورو
سپیدا روچنارو دغه برایاره مست
او دا شته د خلک خاص نه خو خیر
لکونړ چراولې تر دې پوری په څو ورځو کې را رسی
دا تقریباً یوې ورځې کې را ورسی
دا کوم موټر یې
وړې مزدې رسی
دغه وړو مزدو کې څو خرواره برایاره را انتقالولی
اوله سروره شل خرواره پورې ده
څه فکر کوی اوس د لرګو فروشات ډېر دی که د برایاره
ولا لرګي نه زیات خلک برایاره خوښوي
څنګه دا خروار اوس په څو ده د کونړ په څو ده د پکتیا پکتیکا د ارګون د میرامشاه
د کونړ برایاره څه کومه دی 200 کم لازره لازره پورې خرڅېږي د ارګون څه دی نیم زره پورې پکتیا نسی نیم زره پورې میرامشاه نیم زره پورې خرڅېږي خاص کونړ برایاره څه دی نو هغه اول نمبر چلیږي دلته
ولې دلیل یې څه ده چې د کونړ واله قیمته
د خپله قیمته مونږ ته غورځي تقریبا یو خرار برایاره مونږ ته په 1000 روپۍ غورځي چې غونه کې شي نه زره څلو نیم سوه روپۍ کې سې جولي خرچا روشي څه اوسې بجې خرچا روشي
حساب پته په تاوان
هر څه کې نن سبا څه نه پته کېږي
له سردار منګل څخه به واورو چې ښه برایاره کومه ده څنګه پیژندلی شو او د برایارې نیمنۍ ساتل څو ساعته سوځي
او خبریاره د کونړ دو خاص وازی سړی په تکلیف وینه روره د کونړ بریاره مېدا غونته دو د ورګون لګه دڼدار دو په دا کې پیژندل کی رنگ کې د ورګون لګه سپینه غونته وی کونړ زیړوي د کار بریاره دو روره ګولې د سینار بل د خار بریاره دا غ زرس وازی یره سه سهار میګه یو ستل نډا کو کنه نیمان وی هغه بیا کیږي د بوله صبح جو پوره او کومان وی هغه یو دوا ساته دوام جوړه لري
عمر خان د پاکستان له پنجاب کابل ته براره راوړي راځي د خبري به هم وورو
عمر خان موټر د شه
موټر د اینو ده
څومره براره فکر راوړای سي
د افغانستان په خروارو د شي وای سي ډیر خرواره راوړي
له پنجاب چا حرکت راو کې بدل ته څومره وخت را رسی
د شه به خوص باندې د شه راځینو 15 ورځې څلور ورځې کله کله ووم درې د شه وته ورځې پورې ماته لوکي
ته ډیر خرواره براره فکر راوړي په دې کې بیا څو پیسې درکې
ګونه دا یو لک شپېته یو لک بیا زر کو
یو لک شپېته زر روپۍ صرف د تا کرایې کې
ما کرایې کې
دا کلداري کاونه
دا کلداري و دې زمواري د محصول دا پټه کونو دا پرچیو
د پنجاب خبره رات
و امدا د کونړ لرګي زی مال تارکی
څومره کسان دا کاروبار کوي دا برایری چې له پنجاب راوړي
صرف ډریوران دا سوار لسمینځل اس کا سبای کوي
نو دا برچ ته بدل تراوړي دلته به خروار پڅو خرڅه
15 نیم زره 14 زره کلدار باندې
د قلچې په سیمه کې ډیر نور کسان هم د برایری له کاروباریانو سره یو روزګار کوي و مان دوه تنه پختلی و به ورچه د دوی کاروبار څه دی
نوم به درته وای
نوم می دسب د پکتیا ولایت د لج منګر ولسوالۍ
سیاف خان ته څه کاروبار کوي
جوول ټوب کوم
څو کال کیږي دا کار
نو و کال کیږي
خره ځان د پټ کړای دا اینه کې دیم پیدا کړی دی او دا پوزه موزه دیم پټ کړی دا یو ګرد لري دا بورې راخ
بو ګرد لري او چې ځان ته د عثمان مسلمانونه نسی دا سړی زکم کی
دا خو ګوره دا بوجی دی درنې درنې هم دی دا څنګه کوي په دوه نفر کته پورته کوي په یو نفر
ډیر وزن چې ولري یو سلو لس کیلو وزن لري کوم چې کمی وي 15 کیلو ځان ته کته درانی په دونه پر کته کو
څو ساعت کار کوي دل
شپږ بجې راشو ترې څلور بجې پر کاری مجبوری ده اوس چې خبره چې 12 نه پاس وطن مدمره جوړ نه ده ځان ته مخه بل لیدا
دا ورځ څو پیسې کیږي درته
چې ښه ورځ یې 700 روپۍ کیږي
یو خروار په څو ډکه او په څو بیا 12
کوم چې بجې په یو نیم سل روپۍ ته تل کیږي او کوم چې وړنګ کنه بجې ته چې یو خروار په 300 روپۍ کو
څو کسان په دې سیمه کې دا جوالي توپ کوي د
45 کسان دي
میرا خان څه کاروبار کوي
موټر چلوم
چیرته
ټنګونګر کې
موټر دې څه شاید
ته نسته
ته څه شپ کې انتقاله یې څه وړي را
نو بریاره اشه
بریاره ته موټر کې څونی جاي
وا سرور خو درې خو جاي
فرزن لدی جاي تر خیرخانه پورې ته یو خروار وړي څو پیسې کې
وا ته 1000 روپۍ وړي څه ونیم سوا
څه فرزن دوه درې څلور خروار
هغه 1500 1500 2000 ترافیک مونږ پیسې اخلي یو بوجم چې 300 مونږ برخه کټ کوي
څنګه دا کاروبار دی ورځي څومره کار کوي
2000 2500 سرور زرم سی وی دی 15 زرم سی وی دی
خالص بچت تر ته پاتې کی
بچت درې زرم چې کی دوه درې زرم وکړ کله نه
څو کس ډېر وران دلته دا کاروبار کوي
نه سن نه پر وای
راځي د کابل د آهنګرې گزار د یو دکاندار خبري به هم وورو چې لکه د بریاري بخاري راوځي وی دی د لرګي له بخاري سره څه فرق لري او نرخونه څنګه دي
اسمم محمد اسماعیل تقریبا 53 سال میشه.
نوم محمد اسماعیل دی 15 درش کال کی چی بخاری جوړوم د بوریاری بخاری څخه کم 15 کال کی چی رواج شوی دی. فرق د لړګې لو بخاری سره د چی د بوریاری بخاری دروازه او جالی نه لري. واړه واړه یو منی نیمنی او یو چارکی ستلونه لري چې له بوریاری ډکیږي او په بخاری کې د سر لخوا ایخودل کیږي. کای وس پنه خوی د بوریاری او بخاری په 3000 افغانۍ جوړوم. کای وس پنه نازک وی بیا نو 1200 افغانۍ 1500 افغانۍ همدا نرخونه دي. نلونه یو متر په 100 افغانۍ ځانو خم په 500 افغانۍ او ستلونه غټه واړه لري په 3400 افغانۍ پیدا کیږي.
زتمن اوریدونکو د بوریاری په اړه مو مرکه او معلومات و اوریدل. راځي اوس په د کشپانو دنیاګۍ ته ورسو او و به ورچې دا د وچې او بو ژوي په څه پای څه باورونه یې په اړه موجود دي او څو ډوله یې پیژندل شوي دي.
کشپان چې په نړۍ کې تر 250 پورې غټه واړه ډولونه لري د نورو ډیرو ژویو په پرتله ډیر عمر کوي. که له نورو آفتونو په امان کې وي 2.5 کاله هم ژوندي پایي. ځینې ډولونه یې ډیر ستر دي او د نړۍ تر 3 ډوله سترو تمساګانو وروسته ستر بحري ژوي بلل کیږي. کشپان معمولا د پسرلي په پیل کې د هګیو په اچولو پیل کوي او د همدې فصل تر پایه بشپړوي. کشپ د نورو ژویو خلاف پر خپلو هګیو نه کینی. نور معلومات په لیکوال او سیرونکي خالد نجمی راکړي.
ما یو مهال د کشپانو په اړه باندې کار کړی و، څېړنه مې کړې وه. کابو 250 ډوله کشپان په نړۍ کې شته. د کشپو د وجود ډېره برخه چې ده د صدفي غزرو په یغه اډوکو غوندې یو شی دي، دغه شی پوښلی دی، کاسې لري. کشپ چې دی معمولا په اوبو او وچو دواړو کې ژوند کولی شي. د دوی د هګیو په اړه باندې ویل شوي چې ځینې اته هګۍ اچوي، ځینې 15 او هم تر 100 هګیو پورې دوی اچولی شي. ډېر مهمه دلته دا ده چې دوی به چې څنګه ویل کیږي چې دوی کله چې هګۍ وچوي هغلته خاورې ورباندې واړوي او د هغه ځای نه ولاړ شي. وروسته کله چې 2 میاشتې وځي او 4 میاشتې وځي همدغسې کې بېلابېل د کشپو هغه ته کتل کیږي. همغسې د کشپ بچي د هګیو نه راوځي. په کشپ کې یو بل شی چې دی هغه دا دی چې کشپ غاښ نه لري. دی د ټونګې یا مښوکې په وسیله باندې یو شینه استفاده کوي یا یې خوري. او بله دا دی چې کشپ په څو برخو ویشل شوی دی چې د دغه ډېرو مشهورو نه یو دغه چرمي کشپ ورته ویل کیږي. د چرمي چې دی تر ټولو ستر مشهور ډول دی، په بهرونو کې ژوند کوي. بل ډول د خپړې لرونکی دی او سرغاګی کشپ دی. همدا اوس په افغانستان کې هم کشپونه شته دي، خو په نړۍ په کچه هغه مره مشهور واغه کشپونه نشته. درې ډوله څلور ډوله کشپونه مونږ په افغانستان کې هم لرو چې ده. ما خپله په خپلو سیمو کې چې کله لیدلې دوی په غرونو کې دا کشپونه شته دي. او کله چې یو کشپ له ګواښ سره مخ شي، یعنی بیرونی خطر سره مخ شي، د خپلې پښې او سر دواړه راټولوي په همدغه کاسه کې ننوځي.
لکه غلی نجیمی څخه به د کشپ پاره د خلکو ترمنځ یو باور هم وورو.
په افغانستان کې یو فولکلوریک روایت زمون په عامو خلکو کې دا خبره اوس ډیره مروجه ده. وای یو چا یو سړی خپل ګاونډي ته اوړه ورکړی وو. بیا کله چې بیرته د ګاونډي نه د اوړه واخیستل، دوی چې کوم اوړه ورکړي وو په یوه لویه کاسه باندې ورکړي وو، په لویه پیمانه ګاونډي بیا په وړه پیمانه باندې وړه کاسه باندې دغه اوړه ورکړي وو. نو ویل کیږي چې په دغه سړی باندې دغه اوړه چې بیرته ورکول د پوره وړي په دې باندې غضب وشو. دی په وړه کاسه کې شو او دغه په سر باندې بیا لویه کاسه هغه اصلي پیمانه وه چې اوړه
د سهاکو اوسیدونکی حاجی بهاءالحق به یو متل او هغه کیسه راته وکړي چې د کشپ په اړه له خلکو اوریدلې ده.
دغه متل مې اوریدلی ده چې وایي کشپ هګۍ کوي که بچي زیږي، وایي په دواړو کې شک ده. دغه متل مې اوریدلی ده. ما یو وخت کې داسې یوه قصه اوریدلې وله چې دغه سلیمان علیه السلام دا کشپ ته آس ورلېږلی و چې تر راسه ماشکې آس ته ویلې ول چې زه ورک سه، چې اوس به مې په لغته تم وکړی، ګډوډ به مې کړی، سلیمان به مې هم ګډوډ کړی، زه راشکه تېر سه. هغه آس بېرته سلیمان علیه السلام شکه ورغی، ورته ویل چې را دې نه وسته کشپ ویلې نه را مې نه وسته ویلې ولې دې را نه وسته ویلې رانغی ما ته م بد رد ویلې او تا ته مې ویلې. هغه سلیمان علیه السلام سپای ور ولېږه. سپای ته ورغی، کشپ ته وتلی وای راځه ته سلیمان علیه السلام غوښتی وای په دواړو سترګو صاحب روان یم. سلیمان علیه السلام شکه ته ورغی وای ته څنګه له آس سره رانغلې وای ای صاحب؟ آس خو داسې انډیوال ده چې پی سپور شي خپل چښتانې سپور شي چې وی غورځي داسې چې کپکو د اسمان ته ونیسي پی خیال نه راوړي. نو دا د انډیوال نه و چې ورسره روان دا سپای چې ده وای دا وفادار ده، ده سره په دې راغلم چې دا مې نه خوشې کوي په لاره. تا زه نوکر یم څنګه نه راځم تا ته.
د کیشپ پاره اومان د لوګر یو اوسیدونکو پختلی راځي د مرکه به هم وورو
او مهرباني ځان براو پېژن
ز اجبرام نمیګم د لوګر ولایت او د عیناک اوسیدونکو
د تاسو خواته کیشپ ستل
د موږ غرکسته
پاور کم پیدا کیږي
پاور کم ستل موږ په داوار کې زمکه د موږ پټه تر ازيده خو د موږ د پټه پلو کې دلته غارونه کړی ډیر وخت ما په سعودي عربستان کې تیر کړه ما په بحر کې خپل لیدل دي په خو غړ ډیر غټ غټ دي د موږ د وطن وړ کیدی
د موږ په وطن کې تاسو لیدل دي څو ډول به ایټول
دا ول مال دی یا رقم ته دی خړ بلغه تور غوندی او سپین رنگ کم ستر دا د زینو کاسیه بیا اسی دا نخټه سره دا چاره خرازی او د زینو د مسالاس غوند راځي او اگی کیدا موږ خپل اگی لیدلی
اگی څنګه دی اگی کټی دی وړی
لکه دی لای قدر اگی
د خوراک شي چی خوري
د خوراک شوتاله ورشکا بډیرو
په خې می خې دی لیدلی دی
دا په خې د کربوړی په شکل دی او تاله اسدا لکه دی وخ د سره راځي او یو بل اگی و د کشپ س دی په جیک د مرغان دی غټ غټ په واګر زمغه قربتی ورته وایو دا ډیر قوی مرغان دی دا حتی سیرلای دی وزي او چر دا سنور بب دا زمي کې وږي سو زمزم منیکه بیا به دا کښاب پورته کې بیا به لپاسه به د کمره خوښه هغه بنو بیا دوا پولیس بیا به بدل ورته کوز دا خوړه به دا
د ورګون لورته بیا د کښ پاړه یو پزړه پوری باورسته و مانه په اړه د ورګون یو اوسیدونکو پختلې ورته خوښ بسو
نام غازی امان الله
غازی امان الله خان ته درته وای چې کسبتی لیدل دا کسبی تاسو خواته
مش خواته ونه نه راخسته مې د پلاس کې راخسته دروړه مې دا مشکل والو از د سپه کای مارته چې دغه یو صفات مارو د خلک وای وای اگی نه دی دا گئی کمر ستری وګرځي بیا کیک دی بیا دغه نه سونی جوړیږي څوک بیا مختلف کسه کې شیدې پېتوې کې د شیدو نه جوړیږي
تا ول کمر تر ګرځي مطلب د لټبري نه
او ډبر تر گئی نه تا اوکې چلاتر جوړیزه بالکل جی
کسب چچل میچل کای
نه 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 چچل میچل نه کای
خیر اوسه زون
مننه زنده‌باد
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و کمو د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کومل په خبره لیکونه راستول هلته مشمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون په خبر تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق
سلام 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 همزولوزه نورګل شفاق يم وګمر رشيدي هم را سره دا بیا هم تاسو ته تاندې څنګه خبرونه وړاندې کوو
bale دوستانو شفاق صاحب په خوانځیو کې د رشته بندي سیستم پیل شي نو بیا به هر ځکهونکی د خپل خوخي مسلک لولي
په کانکور کې به ترڅ حد له ډیرو ټاکنو خلاص شي چې لومړی انتخابي په خپل زړه خو نورې زړه نازل ټاکلی وي
او د پایلو په ورځ یا خو د خپل زړه په خوانځي ته بریالي کیږي یا خو به نتیجه کیږي
هو او یا وګمه کوم داسې پونځي ته بریالي کیږي چې په زړه جوړ وی بیا نو کتابونه ور باندې پیټي وی او ل درسونه یې زړه تور
نو چې کله کله داسې کسان خپل زده کړې نیمګړي هم پرېږدي
هو دا او د تورته خبرې با پنننې خبرونه کې عملګرو د هغو ځوانانو لخلې واوري چې په خونځو کې رشتہ بندي غواړي په دې اړه مو د پوهنې وزارت نظر هم پختلې
او د دې موضوع تر څنګ ځوانانو آیفون 5 یا آیفون 15 چې تازه خرڅلاو ته وړاندې شوی سره د ځوانانو علاقه او په خپل دغه موبایل د ځنګړنو په حق له غږېدلې
هو وګمه له 13 کلونو راهیسې کا په هواد کې د زده کړې بهیر تیز شوی نو همدارز له ورزش موسیقي نور هنرونو او نوې ټکنالوژي سره هم د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو علاقه ډیره شوې کڅنګه
او ریښتیا هم هم د شفق صاحب په خو به کچيري کوم نوې سرامنس شول نو افغانستان د پر رسیدو به پرې کلونه اوختیو
خو اوس وګمه د غفاصله تر دقیقو ساعتونو او ورځو را لنډه شوی
آیفون 5 د اپل کمپنۍ د موبایلونو هغه شپګم ورستنې ډول دی چې د روان کال د سپتمبر په 12 نیټه خلکو ته ورو پیژندل شو او د همدې میاشتې په 21 نیټه د خستونکو په واکي ورکړل شو.
وګمې چې د افغانستان بازارونو ته څو ورځې وروسته راورسید. آیفون موبایل په 2001 کال کې وګمې د اپل کمپنۍ د هغه وخت د مدیر استیو جابز لخوا معرفي شو چې آیفون 2G 3G 3GS 4 4GS او اوسنۍ آیفون 5 یا آیفون 15 ډولونه دي.
د آیفون 5 موبایل او د ځنګړنه پاره د دغه ځوان لالودین اریوبي خبري ووري.
لکه د نوم نه معلوم دی چې ټلیفون دی، ټلیفون خو په هر صورت ډیر داسې سیستمونه لري چې نور موبایل نه لري، لکه په دې کې د انټرنیټ سره ډیر ښه دی، بس کولای شي د ریاضي په برخه کې، د هندسي او نور علومو په برخه کې خپل مربوطه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړي او لغه نه ګټه واخلي. که چیرته دا موبایل دی ورکم شي نو ته کولای شي چې هغه بیرته په ډیر اسانۍ سره پیدا کړي. تا له موبایل نه بل څوک هیڅ څوک په هیڅ شکل استفاده نه شي کولای. ته کولای شي د خپل موبایل ډاټا د په هغه صورت کې چې له تا نه ورکیږي هغه یا له موبایل نه ریموو کړي او یا موبایل ته دغسې الرم ورکړي چې هغه پټون کوي، د موبایل له ځان سره نه شي ساتی، بل اخره د موبایل بیرته لاسته راوړلی شي. ډیر سهولتونه لري، ډیر امکانات لري هغه چا لپاره څوک چې د آیفون په استعمال پوه شي. که څوک یې په استعمال پوه نه شي هغه ته یو عادي ټلیفون دی.
وګمی افغان ځوانان له دغه موبایل سره څومره علاقه لري او نورې څه اسانتیاوي لري دغه موبایل؟ له دغو څو ځوانانو به واورو.
بخیر سمه ده.
اسم وایس اس آیفون یک کارس کدی تسمینه دی ودی کنه بیسار کار.
زمانم وایس دی آیفون موبایلونه د عادي موبایلونو په پرتله ډیر ښه کار کوي، ډیر اسانتیاوي لري، ټچ سیستم یې ډیر ښه دی، زنګ وهل، د شمیرو ثبتول، عکس اخیستل، ویډیو کول، هر څه یې ډیر ښه دی. لنډه دا چې که یو څوک غواړي لپټاپ کمپیوټر وګرځوي د هغه پر ځای هم دغه آیفون موبایل له ځان سره وساتي.
تاسو بغیر لپټاپ مګر موبایل وشه.
مانم سرګل نه غزنی ولایت. آیفون خو ښه ګټ لري، په یو خو ډیر ښه انټرنیټ کار کوي، ډیر ښه اپلیکیشن لري، فرض مثال لکه وایبر ډیر ښه فری کال کوي، جنې که ټچ لري، که کیمرا لري، که صفحه لري، که نوټونه لري چې نوټ پکې وکي، ډیر ښه ویډیو کال جنې کوي، ډیر ښه ډاونلوډر لري، ښه تیز انټرنیټ پکې کار کوي، ډیر ښه چارج کار کوي، تقریبا فول کار پې وکي، اته څلوېښت ساعته به د باندې کار کی، ډیر ښه ویډیو لري، ښه فوټو لري.
اسم محمود اس، فاروق اسم په 12 آیفون 5.
نوم می محمود دی، له 12 ټولګي فارغ شویم. آیفون 5 یا آیفون 15 نږدې یو میاشت کېږي چې بازار ته راغلی. ما اخیستی، چارج ډیر ښه دی، انټرنیټ پکې ډیر تیز کار کوي، له هیواد بهر که څوک د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي په ډیره اسانۍ پکې کولی شي، مطالعه پکې کېږي، انځوریز یا ویډیو چټ پکې کولی شو، سکایپ، فیسبوک، دا هر څه پکې کارولی شو. له آیفون 5 وړاندې مې آیفون 4 اس کاروه، دومره ډیر توپیر نه سره لري، حجم یې لږ ترې زیات دی، نور د دواړو سیستم یو دی.
فوت نداره از دیگه سیستم.
شفق صاحب، اپل کمپنی خو آیفون 5 موبایل په 500 امریکایی ډالر خرڅراو ته وړاندې کړ،
خو تر کابل چې رارسید قیمت یې ځکه لوړ شوی چې ځای ځای په لاره مالیه پرې راغلی. په دې اړه مو د کابل ښار یو دکاندار فرید الله پوښتلی. ته راته ویلي چې اوس قیمت څو دی، په څومره وخت د دوی دوکان ته رارسېدلی او څوک یې ډیر خوښوي؟
سپتمبر 21 کې دا مارکیټ ته راغی، ریلیز شو، 22-23 زموږ دوکان کې و. والا داسې دا چې آیفون 5 اوس مارکیټ چې نوی راووتو دی باید داسې اگزیکټ داسې معلومه نه وه. یو ورځ دوبی کې وم، یو ورځ کې دا تقریبا زر درامه جیک او چیپ شو، تقریبا اوس $300 یو موبایل باندې فرق دی. اوس مونږ دغه 16 GB تقریبا 1500 1500 پورې تمامېږي، او دلته $1100 خرڅېږي، $1500 درته ځوانان اخلي، ډیر زیات اخلي.
وګمی کله مې چې مرکې کولې یو ځوان مې ولید چې آیفون 5 موبایل یې اخیسته، ترې مې پوښتل چې ولې خوښ شوی.
نو څه ویل؟
د دې پوښتنې ځواب یې راکړې وګمې، خو څو نورې خبرې هم داسې وې چې فکر او عمل پرې پکار دی. والا تو خو واوره چې څه وایي.
سمه ده، دوستان سره به وورو.
زه تر دلیل عمده می است چې می خوام په ټکنالوژي روز دنیا آشنا شوم، یعنی دنیا تاسو
عمده دلیل دا دی چې غواړم د ټکنالوژي له نړۍ سره لا ښه آشنا شم، له الکترونیکی وسایلو سره، له ټچ سکرین وسایلو سره، او بل دا چې سمه ګټه ورڅخه واخلم، داسې ګټه چې نړیواله ترې اخلي، لکه بانکي کارتونه، د اوټلوک لاره، د برېښنا لیک لیګل. ما چې په کوم قیمت واخیست د اپل کمپنۍ له قیمت سره اسمان او ځمکه فرق لري. دی و افغان په هیڅ دا زما لپاره ډیره خوشینونکې خبره ده، ځکه چې نړۍ پر موږ خپل فکر پلوري. آیفون هم له یو فکر وروسته رامنځته شوی. که موږ یعنې زموږ ځوانان هم هڅه وکړي، ښایي تر دې ډیر ښه څه رامنځته کړي. ولې موږ داسې یو ابتکار ترلاسه نه کړو؟ خو له بده مرغه زموږ خبرې تل شعاري دي، عمل نه شو کولی. په شعار څه نه کیږي، بلکې په عمل کیږي. باید عمل وکړو.
تند سنگ هر شنبه ماز دیگر او هر دوشنبه تنکی غرمه لازده رادیو سخوا وری. شفق صاحب ده نظر خواندن وایی چه دیو مسلک یا دیو هنر زده کولو لپاره له هغه سره مینه و علاقه دیر ضروری ده.
خو که چیری یو مسلک ده یو چال از لچپ وی وگمه اور باندی جبریشی، نو په هغه کار که با پرمختگ هم لستون سر مخوی.
بلکل. ویل که چه ده افغانستان و سنه خوانیز نظام هم دستی ده چه گنو زده کون کتا دخپل خواهی رشتی پا برخه که ده زده کولو لار نبرابری.
خو جمهور رئیس حامد کرزی هم وگمه پخپل یو وینا که لپوهن وزارت غوختی و چه پا کانکور از مینه که د زده کوونکو د بی سرنوشته د مخنیوي لپاره دی لسم ټولګي زده کوونکو رشتہ بندی کړي، چې هر زده کوونکو خپل وړتیا سره سم ل کانکور از مینه پرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
نو له همغه ورځې رئیس ګن زده کوونکو د دغه سیستم عمل کېدو ته سترګې پلار دي او د رشتہ بندی سیستم د زده کوونکو لپاره ډیر ګټور بولي.
خو دغه څو ځوانانو ته بغوک شو.
زمانو حسیب الله عزیز پروان ولایت سیاګر ولسوالۍ خیش کو درې اوسیدونکو فعلاً د رحمان و دلیل سید یو لسم بی ټولګي زده کوونکو د منګا د پهنه وزارت نه دا خوښ ته چې موږ مکتب رشتہ بندی کا دا اوس په مکتب کې تقریبا اتلس د کتابونه وینم موږ کتره د اتلس کتابو په ځای دغه رشتہ بندی چې موږ رشتہ بندی شي یا اړه ادبیات تولګي یا طب تولګي یا انجینری تولګي نو دیش پاره کتابو په تلس کتابو په ځای چې موږ دوه کتابونه یا درې کتاب یا د خپل پرشتہ کې نه هم سمونه تحصیل وکړو نو دا به موږ ته ډیره معاصره
محب الله میره مې یو تنز د کوم کای
رشتہ بندی خو ډیر ښه کار دی. هر سړی کولای شي چې خپل استعداد په اندازه ډیر تر لاسه کړي.
نوم می ذاکر الله قید د استقلال لسه لسم ټولګي زکون کم خپل شخصي نظر ده سید شپږم ټولګي نه یو متعلم ته رشتہ بندی وسی هر چی سره شوق امغه باید انتخاب سی امغه باید وای په کانکور کې انتخابونه دي. مثلا ما شوق ډاکټری سره ده لاول نه باید ما ته د ډاکټری سبق راکول سی د ډاکټری ابتدایي درتون راکول سی زکه چیز هغه زکه پس لغه بیا د زله په هغه کې کامیاب شمه.
نو مې عبد الوارث تخلص رسم خیل کومه محمود هوتکی د سک او د لسم ټولګي زکون کې
وړم چې ادبي سره جورتم آینده کې ځینې کتابونه دي په ما باندې اضافه دي. زه کیمیا او فزیک او ریاضی او همدارنګه نور کتابونه وایم مجبورم چې وایم کونه وایم مونږه کانکور کې امتحان چې ډېر سوال نه ویني د ریاضی دي زه کانکور کې ناکام شوم خپل هدف ته نشم رسیدای. د رشتہ بندی دي په خاطر کړه چې هغه څوک چې خپل رشته سره علاقه لري همغه رشته ته رشتہ بندی شي.
وګمی عبدالمنیر عبدالزاده د کابل پوهنتون محصل دی. د رشتہ بندی په لوي دی وای چې په کانکور ازمینه کې به نتیجه شوي ځوانان یا خو په نشي توګه روګ دی کیږي او یا هم په نورو ناوړو لارو تک پیلوي.
فکر خودمو کیس اگر هر څه عزلاتار او تیسر شوه
زما په خپل فکر کې چیر دغه کار کیږي باید ژر تر ژره وسی ځکه چې د زده کوونکو په ګټه دی. که اوس ونه سینو لزرګونو نور زده کوونکو وخت تیریږي. که په کانکور کې ډیر زده کوونکو هم بریالي سي نو یو لاس فیصد خو به بې نتیجې پاتې سي چې څوک به معتاد سي څوک به نور ناوړو لارو ته مخه کی. زه وایم چې که چیرې نه هم ټولګي اخلاص کی او ورسره رشتہ بندی وسی او په خپل خوښه رشتہ ځان ته غوړه کی نو یو ش سرنوشت بولري او کنه نو هماغه خبره به ویچی به سرنوشت به پاته کیږي او سبب غله قمارباز او جنگیالی زنی جوړیږي
دوز یا قمارباز از جوړ میشن.
شفق صاحب چې هم جمهور رئیس او هم زکون کې په خوانځي کې درشته باندې غوښتون کړي نو د پوهنې وزارت سوې غوړي چې په خوانځي کې درشته باندې سیستم عملی کړي او کنه.
هو دا پښتنه مو د نوموړي وزارت له ویان امان الله ایمان کړي
دا کار نه صح کړ کیدونکې نه پراتون کې کار کیدونکې. مثلا د کانکور کې د شاګردانو پر رابطه باندې چې رئیس کوم پیشنهاد درلود راشي کته پنځمې نمرې پورې مونږ شاګردان بدون د کانکور نه په هنځي ته جذب کړو. خو سیستم د په نړۍ کې شته دی اما اوس مهال افغانستان کې د تطبیق صحه نه و هغه عملی نشو. په وخت باندې چې کله تصمیم نیول کیږي د مربوطه وزارتونو مسولیتونه مشخص کیږي د امغه پرانا کې به مونږ ان شاء الله خپل مربوطه ارګانونو او خپل اداراتو ته هدایت صادرو او ان شاء الله که تصمیم نیول کیږي د رسنیو او ټولو مربوطه جمعي وسایلو لخوا دوی خبريږي. اما دغه تصمیم زه فکر نکم چې دومره په جدیت او تیزی سره د ونیول شي، شاید څه وخت ونیسي، خو نیول کیږي. د افغانستان تعلیمي نظام، د کانکور نظام او تحصیلي نظام کې جدي بدلونونه به راځي.
ځوانان ایمان که دا خبره کوي چې په نږدې راتلونکي کې د رشته بندۍ پلان نشي عملي کولای، نو دا هم مني چې د پوهنې په نظام کې د رشته بندۍ سیستم یو ډیر ګټور کار دی.
ګټې خې ډېرې خورا زیاتې دي، ځکه په نورو نړۍ کې دغه تجربه تکرار شوې ده او د همغو تجاربو په اساس باندې موږ هم مخته ځو. د افغانستان د مسلکي سازۍ طرف ته ولي افغانستان مسلکي کیږي، موږ په هر بخش کې په خپل قدر باندې اتکا پیدا کوو. تاسو وګورئ موږ له څو بخشونو پرته نور په ټولو بخشونو کې موږ بهرني پانګونه کړې ده، افغاني قدر نه لرو او په هغه کې موږ شدید ضرورت لرو. په نورو هیوادونو کې دود حتی دا دی چې شپږم یا پنځم ټولګي نه دغه ته رشته بندۍ کیږي. ترکیه هیوادونه، نور هیوادونه، د قضا بخش کې شاګردان هم د شپږم ټولګي نه مشخص کیږي، تمثیلي محاکم ورته جوړیږي، د انجینرۍ په بخش کې هکزا، په نورو بخشونو کې هکزا، په طب کې هکزا، لابراتوارونه او مختلف عملیاتونه د دوی سره شریکیږي. نو شاګرد په تطبیقي توګه باندې ډېرې ټوټو ټولګیو نه دغه حالت لیدلی وي. دا د دوی سره د تحصیلاتو عالي په نظام کې ډېر کومک کولی شي. که چیرته د ډېرې ټوټو صنفونونه دغه حالت شروع شي، هم به په شاګرد باندې بوج کموي او ټول فشار به همغې رشتې ته چې دی علاقمندي پکې لري متمرکز شوی وي، او دا کولی شي د مونږ د ښو کدرونو د روزلو لپاره تر ټولو ښه سرچینه وي.
دوستانو، ما ویل چې څه فکر کوئ، په څومره وخت کې به په دې وتوانېږئ چې د رشته بندۍ سیستم تطبیق کړئ؟ نو د پوهنې وزارت وایاند امان الله ایمان ویل،
متاسفانه اوسنی حالت خو داسې چې مونږ په ډیرو اولویتي بخشونو کې ستونزې لرو. مسلکي معلم 50% معلم و غیر مسلکي دی، نور بخشونه مودي. دغه حالت د ماتول لپاره مسلکي سازۍ ته ضرورت دی او دغه باید معرفتي نظام نه شروع شي. مسلکي سازۍ دپاره کار نه دی شوی. که چیرې د غاړو دغه حالت رامنځته کړو، باید کانکور په سیستم کې جدي تغییرات راولو. یو واحد ملي کانکور باید نه وي، بلکې رشتې باید مشخص شي، په څو رشتو په څو ځلونو باندې باید واخیستل شي دغه کانکور. هم د حقوقو د ضیا مخه نیول کیږي، او هم رشته سازیو ته احترام کیږي، او هم په ټولو بخشونو کې شاګردان تیت شي، او هم د افغانستان د راتلونکي قدر لپاره کار شوی وي. نو هم د معدن لپاره افغاني قدر ولرو، هم د زراعت لپاره. نو په دغه ټولو بخشونو کې مونږ ډیر جدي نصابونه ته ضرورت لرو، د نړۍ تجربو ته ضرورت لرو چې باید استفاده ته وکړو. دومره زر د شاګردان په تلوسه کې هم نه کیږي. د موضوعات زمينه سازي ته ضرورت لري، ذهنیت سازي ته ضرورت لري. د کال په منځ کې دغه تصاميم ملي تصاميم دي، دا نه د تطبیق وړ دي او نه نیول کیږي، او دوی د خپل درسونه وایي، په دې رابطه باندې د تشویش نه کوي.
د تاندې څنګه نه نه خبرونه هم دومره تر بیا مو
علامه سره.